درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بو اورید نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې له کاره منه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لا هو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه وسنه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نور موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزي چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل او تخار کې چاودنې شوې. د کابل چاودنه تلفات نه لري خو په تخار کې څلور ماشومان وژل شوي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. او په روسیې کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 11 ته پورته شو. بشپړ خبرونه. نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې په کابل ښار کې چاودنه شوې. طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل په کارتي پروان سیمه کې په یو موټر کې د مقناطیسي ماین لامل شوې. د ښاغلي وسیق په خبره په دې چاودنه کې چاته مرګ جوړ نه دا وخت. بلخوا د سه شنبه پر اعظم د کابل ښار په دوه منایه کې د اورنجر موټر کې زورور چاودنه شوې و چې لامل دوه طالبان او درې ملکی وګړي ټپیان شوي وو. د یو بل امنیتي خبر لمخې په تخار کې د هوان سرګلولې د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصار نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه تالقان ښار اړوند د ګولای باغ په سیمه کې شوي.
رویدادی که صورت گرفته در تخار امروز در منطقه ګولای باغ شهر تالقان
نن د طالقان ښار ګولای باغ کې یو ناوچاو ده سرګلوله په ماشومانو باندې چې لوبیا ورسره کولی چاودلې. څلور تنه دا ماشومان شهیدان شوي او یو بلې ټپي ده.
څلور نفر ځي طفله به شهادت رسیدنې.
ښاغلی انصاری د وژل شوو ماشومانو عمرونه د وو او لسو کلونو ترمنځ زیات کړه. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه سطح لري. یو نامه په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یونما مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو هم نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توندې نیوکې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل: موږ سخت حیرانه شو چې پوه شو آن له دې 3000 ژمنو شوو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یوه هم نه ده پروسس کړې. ښاغلی جولیان ویل د حکومت د بې غوري ټول په تیره افغان استرالیان او د استرالیایي ځواکونو افغان همکاران او ژباړونکي خواشینی کړي دي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي و چې له افغانستان د تخلیې د ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته انتقال کړي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سي کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي دي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شوو ډیرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل. د طالبانو حکومت وی پرسی فارم آسترالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوه. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی دا سپیناوی ورسلهغه ورکړ چې سی فارم په نوم یو آسترالیایی کمپنی رات کړ چې دوی د طالبانو سره د 400 د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د 400 بوټي کری او 400 تر رسیدو مخکې باسي هغه ویل په 1.5 جری بزمکه باندې به د بنګو بوټی کرل کیږي چې شاوخوا 450 میلیون ډالر پانګونه پیکیږي. او روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 43 نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو لستر شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د چاودنې وخت په کان کې دننه وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګرید په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
زمو شخله اوساجی رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غواړي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکوي. نن د نومبر 15 د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعال میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نور ښځې د عادي ژوند بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کارو زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د 14 هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 سیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې له دې چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13 سیزو کې له څومره سختیو راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې لکار کول او سخه د خزو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او خزې د جنسیت پر بنسټ لمخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرې خدل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومه شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورته راګرځول شوې دي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلې او د ښځینه خبریالانو کار په برخه کې هم یو شمیر محدودیتونه وضع کړی دي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې د شزو د برخې مشروي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د شزو او جنو اوږد مهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. په دې موضوع راپور لرو.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرف کړې. اوس دې تیاره نه یم چې دا هغه څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمع یې راغی.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم د خو هم غتر قنجون چې وو هغه سيزن د وسلرم د طالبان د واکمنې خورو سمګوار او ګاډي فکر کیو دا چې درامت نه لري، نو که په خامو څنګه کمی لري وو تقریبا اویا فیصد اویا هم اتیا فیصد مخ څنګه دي شو دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بل دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نه وای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګاره سوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ورپوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب یې لیده، خو دوی ته د طالبانو له لورې تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټولو محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د نجونو ښځو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو ده. صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ورته ډیره تیاره ښکاري. دا وایي فکر نه کاوه چې طالبان به دوی د تعلیم له کولو راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. لاغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس چې زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبره سپی چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوې حکومت بس زموږ د ځاګړو په وړاندې کوم خند جوړ کی، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړی قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره متسهیل درلودي او په کومه تمه درس وایو؟
موږ چې کله ونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېر هیله درلودي او په دې تمه مو درس وایلو چې ان شاء الله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو، او څنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ونځي خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او ان شاء الله چې ته په ونځي ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې را سره چې خدای ما کړ زموږ هیله به همداسې هیله پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو، نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډیر وخت موږ په کار باندې تیر کوو، او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به واده ته اړ کړل سي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سوا ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړه شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوې حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن وویل چې راتلونکی کال به د انجونو ټول ښوونځي او همدارس پوهنتونونه پرانیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ژمی په را رسیدو سره په کندوز کې د حلبي سازي کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبي سازان وایي وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. دوی دا هم وایي چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله سږ کال د دوی پیرودونکي هم خورا کم شوي دي.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر را رسیدو سره د دوی بازار ختود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند او رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمونه سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکنیم، مو خلیمات د 100 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو سه کال مې 100 دانه بخاري جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکار شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو لام دې عمل از مو کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی از این
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر دی پخوانی حکومت دی ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار دی میاشتنی تنخوا له لارې چلو، خو اوس په خار کې ترکاری پلوري او دومره ګټي چې پرې دی بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای ک بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلای.
ژمی را روان ده، دونی وس نه لرو سه بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو سه زانیسو مودا ژوند سه تیروی نو یا بیروزګاری ده، همدونی کار کوو، کارونه م نسته ده، مازه یو کار پیدا سي وی کو خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل وستونکو اسلام الدین وای د کور تودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاری وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي، یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګرانی کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي، چې دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاتره، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوې، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روختیایي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
د غزنی ولایت د لری پروتوسیمو ډیری اوسیدونکو وایي چې د سې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي، چې یا خو د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له عملی د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دوی لا فارغ شوي نه دي، دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي اته په دویم دریم کال کې دوی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ شوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخت یې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدلې د وخنۍ بار کړې ده. هاته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړې کې و واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه و چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ عمر لويست. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي د درو میا سفر پر وسخه راځي، خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داش پیخ را باندې سوی وداسي داش ډاکټران ول شي غو خېسته داشي دي په بشکري لګول وسی دغه خځي وار هغه سوی نه او پات سول نو ته دار کوم بکفایت ډاکټران شي دغه هیڅ دا ول کنه لري شي وګل دی مرزان په سمته غتاوي کې
ډیری روغتیا پالاند نه مسلکی ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیایي ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسې د ادارې په وخت کې راغلي دي.
چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به جوړولو. موږ دا ان شاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
تاندی چانګي د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هره اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازدیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اورېدلی شئ.